درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن سه شنبه د 1409 د ثور نهمه او د میلادي 2019 د اپریل 28مه ده. د ازادي رادیو په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د ملکي مرجوبلو په اړه د یونما پر راپور د افغانستان د حکومت د غبرګون او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان حکومت ویل کرونا وایرس او وسلوالو مخالفانو سره د څخه د ولساتنې ته ژمن دی. په روسیه کې په کرونا د اخته کسانو شمیر تر چین واوښت او په سوریه کې څلور ایران پلوه ملیشا او درې ملکیان وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وای حکومت له وسلوالو مخالفانو او کرونا وایرس څخه د ول ساتنې تجمن دی. حکومت په افغانستان کې د ملکانو د مرجوب په اړه د یونما د درې میاشتنی راپور تر خبرېدو وروسته دا خبره وکړه. د یونما د راپور له مخې د 2000 میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې په افغانستان کې 1533 ملکان وژل شوي او 1500 نور ټپیان شوي دي. د راپور په عکس العمل کې د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل،
موږ منو چې د مخالفینو د جګړو او کرونا وایرس دواړو څخه د خپل خلکو د ساتنې لپاره لا نور اقدامات هم وکړو.
زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي رادیو ته په یوه لیکلي پیغام کې د یونما دا راپور رد کړی او ویلي دي دوی د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې جدي دي. د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر او اس جی شنکر پرون د شنبه د کرونا وایرس د ستونزې او د تیبي وسایلو په ګډون د بشری مرستو په اړه خبرې وکړې. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر وویل، د افغانستان له بندنیو چارو وزیر سره د دغه هیواد د سولې د حلو ځلو او د افغان سیکانو د خوندیتوب په اړه هم خبرې کړې دي. د حمل د میاشتې په لومړیو کې په کابل کې د سیکانو پر یوه ګوردواره یا عبادت ځای په حمله کې 15 تنه ووژل شول او لږ تر لږه 8 نور ژوبل شول. داعش وسلوالي سختریزی دلی د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست. د هرات ولایت له محبس څخه اویا تنه بندیان خوشی شول. د محبسونو د تنظیم د چارو اداره وای دغه بندیان په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 28مه کالیزې په مناسبت خوشی کیږي. د دې ادارې ویندوی فرهاد بایانی پرون دوشنبه ازادي رادیو ته وویل، د جمهوری ریاست د فرمان له مخې د بندیانو لومړی ډله پرون خوشی شوه.
با تعداد 70 تن زندانیا از زندان ولایت هرات
اویاتن بندیان د ټاکل شوی کمیسون لخوا د دوی د دوسیو تر ارزونی ورسته د خوشی کېدو وړ و پیژندل شول او د هرات له محبسه د دوشنبه په مازیګر رسمن خوشی شول. د محبسونو د تنظیم ادارې وایند وای د ولسمشر د لومړی فرمان له مخې تر اوسه 6000 بندیان د دوی د دوسیو تر ارزونی ورسته له زندانونو څخه خوشی شوی دي. په پام کې را د ولسمشر د فرمان له مخې له بیلابیلو محبسونو څخه څه باندې 2000 بندیان د غویی د اتمې په مناسبت او د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر خوشی شي. د کندهار امنیه قمندانی وای په ژړی ولسوالۍ کې په وسلواله نښته کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي. د قمندانی پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل، نښته هغه وخت پیل شوه چې لومړی وسلوالو په میرازار سیمه کې د پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ. وروسته نښته وشوه چې څلور وسلوال طالبانې په نتیجه کې ووژل شول. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په روسیه کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر د چین تر اعلان کړي شمیرې واوښت. رسمي راپورونه وایي تر پرون دوشنبه پورې په روسیه کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 80000 واوښت. په دې ډول چین د روسیې په پرتله د کرونا وایرس 15000 کمی پیښې ثبت کړي دي. په روسیه کې په کرونا وایرس د مړینو شمیر 800 ته نږدې شوی دی. یوازې د دوشنبه په ورځ په دې هیواد کې په کرونا وایرس 40 کسان مړه شول. روسیې له سبا باندې یوې میاشتې راهیسې عمومي قرنطین اعلان کړی او دغه وضعیت د همدې اونۍ تر پنجشنبه دوام کوي. د ډنمارک لپاره د روسیې سفیر د امریکا متحده ایالاتونو په شمالي قطب کې د مقابله د پالیسۍ په پرمخ بیولو تورن کړ. ولادیمیر باربین پرون دوشنبه وویل امریکا په دې ډول غواړي پر سیمه تسلط ترلاسه کړي، تر دې څو ورځې مخکې واشنگټن د ګرینلند لپاره چې د ډنمارک د شاهي هیواد یوه کورواکي سیمه ده د 2,01,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د اقتصادي مرستې د پکیج اعلان وکړ. واشنگټن په عین حال کې د ګرینلند په مرکز نوو کې د خپل کنسولګری چې په 1953 میلادي کال کې تړل شوی و د بیا پرانستلو د پلانونو اعلان هم وکړ. او یو څارونکي ډله وایي په سوریه کې د اسرائیلو په توغندوی حمله کې څلور ایران پلوه ملیشا او درې ملکیان وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار اداره وایي د حمله پرون د پلازمینې دمشق د جنوب په مربوطاتو کې شوې ده. د ادارې ویلي د توغندو په دې حمله کې هغه سنګرونه وویشتل شول چې په ایران او په سیمه کې د ایران په نیابتي ډلو پورې اړوند و، او څلور وسلوالې په نتیجه کې وژل شوي دي. د ادارې د وژل شویو ملیشاو د هویت په اړه معلومات نه دي ورکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای وریز د تودوخې لوړه درجه 23.2، هرات اسمان زای وریز د تودوخې لوړه درجه 24.4، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24.0، مزار شریف زای وریز د تودوخې لوړه درجه 23.3، او جلال آباد اسمان زای وریز د تودوخې لوړه درجه 23.0.
و بجه او و دقیقې شوې زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. په افغانستان کې د ملکی مرجوبلو په اړه د یونما د راپور له خبرېدو وروسته د افغانستان حکومت وایي
موږ منو چې د مخالفینو د جګړو او کرونا وایرس دواړو څخه د خپل خلکو د ساتنې لپاره لا نور اقدامات هم وکړو.
کابل شاریان له امنیتي ځواکونو غواړي چې د برښنا د ستنو ساتنه وکړي. ځینې متقاعدان وایي قرنټین او بایومتریک سیستم سبب شوی چې معاش ترلاسه نه کړی شي. په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر تر 3,000,000 واوښت. د روغتیا نړیواله اداره وایي د کورونا پای ډیر وخت غواړي. په دې خبري مجله کې د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له اود ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ملکی تلفاتو په اړه د یونما وروستی راپور شي چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره عمومي اوربند ته اړتیا ده. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د جګړې شکل اړخونو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د دوی سپارښتنې له پامه غورځولې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې ترلاسلیک وروسته هم به میا او وسلوالې حملې دوام لري چې ډېر زیانې ملکیانو ته اوړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل درې میاشتنی راپور کې وایي د 2000 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 503 دیش ملکیان وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په تازه راپور کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمیر ټاکن ورکوونکی ګڼي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي د 2000 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 503 دیش ملکیان وژل شوي او 168 تنه نور ټپیان شوي دي. په راپور کې چې پرون دوشنبه خپور سو ویل شوي چې په دغو 503 دیش وژل شوو ملکیانو کې 150 ماشومان دي. د دغه راپور په عکس العمل کې د جمهوري ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د اسلامي جمهوریت اساسي لومړیتوب د خلکو ساتنه ده، ځکه ملکي تلفات ورته په هیڅ ډول د قبول وړ نه دي او د ملکیانو د ساتنې په هدف یې د ځانګړو میکانیزمونو په ایجاد سره مؤثر فعالیتونه کړي دي. موږ ژمن یو چې د مخالفینو د جګړو او کرونا وایرس دواړو څخه د خپلو خلکو د ساتنې لپاره لا نور اقدامات هم وکړو.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د یونامه راپور رد کړي او ویلي دي چې دوی د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې جدي دي. بلخو د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم وایي په وروستیو امنیتي پیښو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو ته اندېښنه لري. دغه کمیسون وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته هم په افغانستان کې بمی چاودنې، وسلولې حملې او نورې پیښې دوام لري چې ډېر زیانې ملکیانو ته رسیږي. دغه کمیسیون مرستیال وین ذبیح الله فرهنگ پرون دوشنبه آزادی رادیو ته وویل
په دې خاطر چې ملکی تلفات ډیر دی مونږ هم په دې برخه اندېښنې لرو او غواړو چې ټول الخونو له جنګ نه باید آتش بس وکړي او پراتلون کې مونږ انشاءالله د تلفاتو او د جګړه جرمونو او د ټول مشکلات چې تر اوسه متاسفانه په دې خاوره دي کاهش باید پیدا کړي.
د افغانستان حکومت وایي د فبروري پر 9 په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته هم په افغانستان کې د وسلولو طالبانو حملې نه دي کمې سوي. طالبانو په دې موافقه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه، هغه څه چې د حکومت په باور عملي سوی نه دی. د ملي امنیت شورا تیره شنبه وویل د امریکا او طالبانو د موافقې تر لاسلیک وروسته وسلولو طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر 2800 زیاتې حملې کړې دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د یکشنبې په ورځ په دې اړه په عکس العمل کې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دې ادعا د اثبات لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. د سولې ولسي حرکت بیا بیل نظر لري او وایي په کار دا وه چې دا موافقه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوې وای. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
للوی سره باید دغه موافقه د افغان حکومت او طالبان ترمنځ وي، ځکه چې دلته جګړه د دغه دواړو خونو ترمنځ ده. دلته وژنې هم د دغه دواړو خونو ترمنځ دي، دلته تاوتریخوالی هم د دوی ترمنځ دی. یعنی افغان لوري کلونه کلونه کې سره شکیل دي، امریکایان دلته یوه بهانه ده، یوه پلمه ده. ښه دا و چې په قطر کې طالبان او افغان حکومت پریکړه کړې وای او دغه جګړه پای ته رسولې وای او دوی اوربند اعلان کړی وای.
جمهوری ریاست د یونما تازه راپور ته پیښ راوي په هیواد کې د ملکی خلکو د ژوند د ساتنې لپاره یو سرتاسری او دوامدار اوربند سمدستي او جدي اړتیا موجوده ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې مبارکې میاشتې د رسیدو په مناسبت یو ور بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې وه، خو طالبانو دا غوښتنه نامعقوله وبلله.
آزادی خبری مجله اوري.
یو شمیر کابل شاریان وایي چې د برېښنا د ستنو د ساتنې په برخه کې د امنیتي ځواکونو فعالیتونه نیمګړي دي. دوی وایي هر میاشت د برېښنا یو دوه ستنې د جنګونو او ماینونو له امله ویجاړېږي چې ورسره د ځینو ولایتونو برېښنا پرې کېږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغو سیمو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي چې د برېښنا ستنې پکې ولاړې دي. تفصیل د خان محمد سین په دې راپور کې.
پر قرنطین وزګارتیا او نور اقتصادي ستونزو سربیره د برېښنا کمواله بل ستونزه ده چې کابل خاریان اندېښمن کړي دي. دوی وایي امنیتي ځواکونه ولې نشي کولای هغه سیمې چې د برېښنا ستنې پکې ولاړې دي امنیت یې ونیسي. د کابل یو اوسیدونکي راضیه وایي
مسئولین محترم
اگه دایی رابطه پاسخگو باشه که خیلی مسئولین باید په دې برخه کې ځوابایون کې وي چې په کابل او ځینې نور ولایتونو کې په هر میاشت یا دوه میاشتو کې یو ځل د برېښنا ستنې ویجاړېږي چې له امله یې خلک په تیاره کې اوسېږي. آیا مسئولین بې پروايي کوي او که د برېښنا د ستنو د ساتلو توان نه لري؟
راضیه وایي په هر میاشت کې د برېښنا یو ستنه په جګړو او یا د ماینونو په چاودنو کې ویجاړېږي چې ورسره د بیلابیلو ولایتونو برېښنا پرې کیږي. د کابل خاریانو په خبره په قرنطین وزګارتیا بیوزلی او نور اقتصادي ستونزو سربیره د برېښنا نشتوالی هم د خلکو ستونزې ډېرې کړې دي. د کابل بل وسیدونکو فرهاد د برېښنا د ستونزو د امنیت د ساتلو ترڅنګ د ازبکستان د وارداتي برېښنا د مزو پرې کولو ته اشاره کوي او وایي
یګونه مشکل مردم کابل هست که هر بار
د برېښنا پرې کېدل د کابل خاریانو یوازنی ستونزه ده چې تل د جګړو له امله پرې کېږي او حکومت وایي طالبانو پرې کړې دي. باید دې برخې ته پام وشي. د دې ترڅنګ د ازبکستان د وارداتي برېښنا پرې کېدل دي. د برېښنا شرکت ستونزه له زورواکو سره ده چې حکومت ورسره باید جدي چلند وکړي څو د برېښنا لګښت ورکړي.
فرهاد وایي حکومت باید د وارداتي برېښنا د ستنو خوندیتوب ته تدابیر جدي کړي. دغه شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د یکشنبې په شپه د ازبکستان د وارداتي 220 کیلو ولټو برېښنا یوه ستنه د میربچکوټ په ولسوالۍ کې د چاودنې له امله ویجاړه شوه چې ورسره په کابل، لغمان، ننګرهار، میدان وردګو، غزنی، زابل، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې برېښنا پرې شوه. مخکې له دې هم د بغلان ولایت د دوشي په ولسوالۍ کې د جګړو له امله کله ناکله د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي برېښنا له سیاست سره هیڅ تړاو نه لري او د دولت مخالفین باید خلک د برېښنا د نشتون له ستونزې سره مخ نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
اوس په اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیپلوماټ خپرونې په افغانستان کې د داعش د ډلې د فعالیت په اړه ولیکنه خپره کړې چې سرلیکې دی اسلامي دولت وسله واله ډله په افغانستان کې فعاله پاتې ده. په دې لیکنه کې د اپریل په 4مه په کندهار کې د داعش د وسله والې ډلې د مشر اسلم فاروقي په شمول د دې ډلې د څو کسانو د نیول کېدو یادونه شوې او د یو افغان امنیتي چارواکي له خولې هغه کیسه شوې چې څنګه دا کسان په یو کور کې ونیول شول. په لیکنه کې د افغانستان د ملي امنیت د یو چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی له خولې ویل شوې، فکر کوم چې دا مهال په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه د کومندې تسلسل مات شوی خو دوی هر چیرې په تنځایونه لري. د افغان چارواکي زیاته کړې د داعش ډله خی افغانستان کې منظم او سمبال وسلوال کنډکونه ونه لري خو دوی وړې او پټې ډلې لري. ډیپلوماټ د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د دې چارواکي له خولې زیاتوي د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې وسط کومندي مرکز نه لري. له همدې کبله فاروقي کندهار ته تللی وو او وختلی چې دا وسلوال ډله یو ځل بیا په خوځښت راولي. د ملي امنیت د چارواکي ډیپلوماټ ته ویلي چې د دوی د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش یو شمیر وسلوال کونړ ولایت ته تللی او یو شمیر نور په ننګرهار کې پټ دي، خو په وینا یې دا مهال د دې ډلې د کومندي لپاره په افغانستان کې هیڅ ځای نه دی پاتې. خبرونه ننګرهار کې د داعش فعالیتونو ته په اشاره وایي کله چې په 2014 میلادي کال کې په عراق کې ابوبکر البغدادي خپل ځان د اسلامي دولت خلیفہ اعلان کړ، یو کال وروسته ننګرهار په افغانستان کې لومړنۍ سیمه و چې د داعش تور بیرغ پکې راڅرګند شو. ډیپلوماټ رسپانه د دې لیکنې په دوام زیاتوي د اپریل د میاشتې په لومړیو کې د اسلم فاروقي په نیول کېدو دا هیلې زیاتې شوې چې له دې سره به د دې ډلې د تنظیم شو بریدونو وړتیا کمه شي، خو د فاروقي تر نیول کېدو یوازې 15 ورځې وروسته دې ډلې د هغو راکټي بریدونو مسؤلیت واخیست چې په باګرام هوایي اډه ویشتل شوی وو. ډیپلوماټ وایي دا لا معلومه نه ده چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل نوی مشر ټاکلی او کنه. د ډیفنس پوسټ رسپانډ بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت پر هغه تازه معلوماتو ریپورت خپور کړی چې وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون تر لاسلیک وروسته افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی. ډیفنس پوسټ یونامه له خوا د خبر شوي بیان په حواله وایي په مارچ میاشت کې په تاوتریخوالي کې په داسې حال کې زورونکي زیاتوالی لیدل شوی چې هیله په دې میاشت کې د افغانستان حکومت او طالبان خپلو کې خبرې وکړي. ډیفنس پوسټ د ریپورت په دوام کې لیکي افغانستان کې روسي بریدونه تر ډیره په کلیو، بانډو او وړو خرګوټ پورې محدود دي او زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ زده شوې هوکړې په چوکاټ کې طالبانو منلې چې په لویو خارونو کې به بریدونه نه کوي. په ریپورت کې دا هم زیاته شوې چې د ملګرو ملتونو دا ریپورت له هغه څو ساعته وروسته خپرېږي چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چا چې طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی له طالبانو غوښتي د کرونا له وبا سره د مبارزې د پراختیا په خاطر دي د بشرپالنې پر بنسټ وربند عملي کړي.
زمو شخله آزادی رادیو اوري د افغانستان د امنیتی دفاعي بنسټونو متقاعد منصوبان له حکومت غواړي چې د تقاعد پیسې په ټاکلې وخت ورکړي. د راپورونو له مخې د تقاعد اداره یوازې د هغو متقاعد مامورینو امتیازونه ورکوي چې بایومتریک شوي دي. د مالی وزارت د دې شکایتونو په ځواب کې وایي د متقاعد منصوبانو امتیازات د یو منظم پلان له مخې ورکول کیږي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې تقاعد شوی یو شمیر منصوبین حکومت دوی د حقونو د نه ورکولو په برخه کې په بیغوري تورنوي. دوی وی متقاعد شوی منصوبین له تقاعد پیسو پرته د عاید بل لاره نه لري. د افغانستان د ملي پولیسو متقاعد شوی پیلوټ عرفان الله برلاسه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وای د تقاعد پر ریاست کې نوې برېښنایي سیستم زیاتې ستونزې جوړې کړې. نوموړی له حکومت په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. بل متقاعد شوی جنرال دولت وزیري بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هغه منصوبین چې برېښنایي پیژندپاڼې ولري کولی شي خپل تقاعد پیسې په اسانۍ سره ترلاسه کړي.
ما خو خپل تقاعد ترلاسه کړی دی، خو عمومي مشکل داسې و چې یو دفعه د تقاعد خزینه تقاعد اعلان وکړ چې باید نوی تذکری واخلی، د نورو افسرانو معاش تر اوسه نه دی حواله. زما هیله دا ده د حکومت نه چې د بایومیتریک او نوی تذکری پسې ونه ګرځېږي، ځکه کله دا کرونا یو جنجال دی، لویه فاجعه ده. کله چې دا خلاصه شوه بیا به افسران لاړ چې نوې تذکره به هم واخلي او بایومیتریک به هم واخلي.
د دغه جنرال په خبره کرونا وایرس او قرنطین هم دغه پروسه له جدي ستونزو سره مخ کړي، هغه څه چې بیا د افغانستان مالی وزارت هم مني. د دې وزارت وین شمروز خان مسجدی د یک شنبه په ورځ آزادي راډیو سره په خبرو کې ویل په ولایتو کې د متقاعدینو لپاره پروسه په عادي ډول دوام لري.
دام غړي هغه متقاعدینو چې نوی کارتونه بایومتریک شوی ول لزر نفر دا غوي پرداختونه شوی دي، ولې هغه څوک چې تروسه بایومتریک شوی نه دي خو خپل تقاعد د مرکز ناخلي او یا هغه ولایت چې خپل تقاعد د مرکز ناخلي هغه ترڅو چې بایومتریک نشي دوی پرداختونه ولر دي تقاعد نور کول کیږي، ځکه حکومت باید فیصله وکړي چې آیا موږ دوی ته بدون د نوی تذکری نوی بایومتریک څخه پرداختونه وکړو کنه. دا فیصله به په همدې ورځو کې د افغانستان حکومت رهبری وکړي. ولې په ولایتو کې تقاعد ورکړه په نورمال حالت دوام لري؟
که څه هم د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو د متقاعدو منصوبینو په اړه کرشمیر له ازادي راډیو سره شریک نه کړ، خو د تقاعد د خزینې عمومي ریاست د معلوماتو له مخې په تیر 1999 کال کې 6945 متقاعد شویو کسانو ته چې ډیری یې پکې نظامي منصوبین دي حقوق ورکړل شوي دي. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ همدا ډول د 1309 هغو متقاعدینو ورسې چې د هود د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د حمل د میاشتې تر 15 نیټې د بایومیټریک له پروسې تیر شوي هغوی ته هم پیسې ورکړل شوي دي. په ټوله کې 6145 متقاعدینو او ورسې ته د حمل په میاشت کې شاوخوا 4,395,000,000 افغانۍ ورکړل شوي. خاطر پردیس، آزادي راډیو، کابل.
روختیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
د روغتیا نړیواله اداره خبرداري ورکوي چې د کورونا وایرس ختمیدل ډیر وخت غواړي. د دې ادارې رئیس د نړۍ له هیوادونو غوښتنه وکړه چې کورونا وایرس یا کووید 19 بابیزه ونه ګڼي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3 میلیونه اوښتی دی. یوازې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې څه کم 1 میلیون کسان په دې وایرس اخته دي. د موضوع تفصیل صالح محمد صالح ابروي.
په ځینو اروپایي هیوادونو کې په ورځني ډول په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو له کمیدو سره سره په نړۍ کې د دغه وایرس د خپرېدو د سوکه کېدو لوی نښې نه ښکاري. د روغتیا نړیوال سازمان او نړیوالو وروسته له هغې ټکان وخوړ چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3 میلیونو واوښت. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تیدروم ادهانوم گیبریسوس پرون دوشنبه په جنیب کې یو کانفرانس ته وویل ټول په متحدانه ډول کرونا وایرس له منځه وړلی سي، خو د ده په باور دا مبارزه وخت نیسي. د کورونا وبا له ختمېدو فاصله لري. یو وار بیا وایم چې دغه وایرس ختمېدل ډیر لري دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افریقا، د اروپا په ختیځ، لاتین امریکا او ځینو آسیایي هیوادونو کې په کورونا وایرس دخته کسانو د شمیر له درکه اندېښنه لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي که ټول نړیوال په متحدانه ډول د کورونا وایرس په وړاندې اقدام ونه کړي، د دې اوبا خپرېدل به تر دې لا خطرناک سي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر پرون دوشنبه تر 3 میلیونو او په دې وایرس د مړو شمیر هم تر 2,00,000 واوښت. له دې جملې یوازې د امریکا په متحده ایالتونو کې نږدې 1 میلیون کسان په کورونا وایرس اخته دي او له منځ څخه یې تر 45,000 ډیر کسان مړه سوي دي. په دغه هیواد کې تر 122,000 ډیر کسان روغ سوي هم دي. په نورو هیوادونو کې روسیه پرون دوشنبه د کورونا وایرس د څه باندې 78,000 پیښو په ثبتولو سره تر چین مخکې سوه. داسې ښکاري چې د اروپا په لویدیځ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو شدت کم سوی چې علت یې قرنطین او په کورونو کې د خلکو پاتې کېدل ګڼل سوي دي. تازه تحول دا دی چې له پرون دوشنبه د جرمني په ټولو ښارونو کې د ماسکونو کارول جبري سول. بلخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیې په 130 ښارونو کې 3 ورځنی قرنطین اعلان کړی دی. په بریتانیا کې صدر اعظم بوریس جانسن له کورونا وایرس نه تر روغېدو وروسته د دوشنبې په ورځ بیرته خپل کارځای ته ستون سو. په بریتانیا کې 3,25,000 ډیر کسان په کورونا وایرس اخته دي او له جملې نږدې 800 کسان روغ سوي او تر 30,000 ډیر کسان مړه سوي دي.
دا همدردی خبری مجله د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور ریاست وایي حکومت له وسلوالو مخالفانو او کورونا وایرس څخه د ولس ساتنې ته ژمن دی. حکومت په افغانستان کې د ملکیانو د مرشوب لی په اړه د یونما د درې میاشتني راپور تر خپرېدو وروسته دا خبره وکړه. د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر او اس جی شنکر پرون دوشنبه د کورونا وایرس د ستونزې او د طبي وسایلو په ګډون د بشري مرستو په اړه خبرې وکړې. د هرات ولایت له محبس څخه 70 تنه بندیان خوشي شول. د کندهار امنیه قمندانی وایي په ژیړې ولسوالۍ کې په وسلوال نښته کې 4 وسلوال طالبان و